مرید مرشد ته مخ واړاوه. ورته یې وویل، تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ؟ مرشد وویل، ډیر کلونه پخوا له یوه اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یوه سپین سرې ښځه پکې اوسېده. زه چې خورا ستړی شوم، هغې ته مې وویل، ډیره لرې اوسې. هغې راته وویل، همداسې به وي، خو دا ورسره ووایه چې له کومه ځایه. د بوډۍ دې خبرې داسې درس راوښود چې تر بل هر حقیقت راته ژور ښکاره شو. موږ همیشه د سم او ناسم، د ښه او بد، او د لرې او نږدې ټاپې لګوو، مګر دې ته مو پام نه وي چې د چا له سترګو. موږ هغه څه ته حقیقت وایو چې موږ ته حقیقت ښکاري، مګر دا خبره مو هیروي چې د بل له سترګو به بل شی حقیقت وي. معشوقه ممتاز شاګرد په ورستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایا او په خوشحالۍ پاتید، خو استاد کیناو. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسي صنف پاکوي؟ ممتاز شاګرد وویل، استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل، د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروحه بدن وګڼه، او بیروحه بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې. استاد ته یې وویل، زنو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم او هر څه بې فایده وو؟ استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کې پوکړه او هغه چپړاسۍ مه هیروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه. بوډا میمار وغوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي، نو د شرکت مالک ته یې وویل، ډیر کلونه مې در سره کار وکړ، نور ستړی یم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کې کینم. د شرکت مالک د بوډا میمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخوا د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصله کلک ولاړ و. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړې، دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا میمار په نزړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړول پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، ژر ژر یې د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سمدستي کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. لرنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تا ته جوړاوه، دا ستا شو، بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدای نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده، موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټګدو له اوبو تیریږو. خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مو خپل دی او د خپل ژوند ماڼۍ باید سمه جوړه کړو.
د کنایې په باره کې به مخامخ یو څه اورېدلې وي. کنایې په ماورو کې اورو او ادبیاتو ته یې له ولسي ماورو لاره کړې. دا چې په ادبیاتو کې څه نقش لري دا به د نن ورځې په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته ووایي.
ډاکټر صاحب، یو باس د کنایې هم ده. کنایې داسې دي چې په شعر کې مسته دي او خلک یې په عام په مجلسونو په ماورو او په دې کې کوي. کنایه دا څه او څه نقش لري په ادبیاتو کې؟
ډیره مننه. کنایه د صراحت یا د تشریح یا د سپینو خبرو نه تیښتې ته وایي، خو د یو داسې مساوي شي په یادولو سره چې زمون ذهن د لوازمو نه ملزوم ته انتقال کړي. یعنی مونږ په مجاز کې وویل چې مونږ د حقیقت نه مجازي معنی ته انتقالي ګوالته قرینه او علاقه موجوده وي. په کنایه کې کله کله علاقه نه وي. مثلا مونږ وایو په عامه ژبه کې چې په خوله لاس کېږده. اوس په خوله لاس کېږده دغسې خبره ده چې هم حقیقي معنی ورنه اخیستلی شو هم مجازي معنی. مجازي معنی دا ده چې چوپ شه، او حقیقي معنا که مونږ په خوله باندې لاس کېږدو بیا خبرې نه شو کولی. د لاس ایښودلو سره د خبرو نه کول یا چوپتیا ملزومه ده. یعنی مونږ د دې نه د لاس ایښودلو نه زموږ ذهن تیریږي دې ته چې د دې خبرې مطلب چوپ شوی.
ډاکټر صاحب، یو وخت د تاسو تر خبرې پورې رایاده سوه، یو مجلس کې ناستو، یو سړی باس کوو، بیا یې په دې باس کې د مقابل سړي ته څو خبرې داسې وکړې، د دوی ترمنځ دغه خبرې روانې وې. یو وخت د مشر سړی چې و د سپینګیری مو دا خبرې ښې پې ونه لګېدلې، په خپل کار باندې مصروف سو. دومره مې واورېدو چې ورته وویل وایي هلکه ډېر مکړه تیږه، زه ډوډۍ غوږ ته نه وړم.
بلکل، دا هغه د کنایه ده. د دې مطلب دا ده چې زه لیوانی نه یم، هوښیار یم. که نه د کنایه دغسې یو شی دی چې مونږ په متن کې ځینې داسې برخې راوړو چې د هغو برخو نه پوهېدلی شو چې یوه برخه د دې متن حذف شوې او هغه پټې شوې برخې تي سو. جورجاني وایي، عبدالقاهر جورجاني چې د بیان د علم موسس دی او په 1401 کې مړ شوی، د دې مشهوره خبره ده چې کنایه دوه معنا لري. یو یې د ظاهري متن معنا دی، یو یې د معنا معنا دی. مثلا د فردوسی یوه مصره ده چې د خپل قهرمان رستم په اړه وایي چې هغه دومره اتل و چې په جنگ کې کرګسان مړول، یا هغه په جنگ کې کرګسان مړول. د دې ظاهري مطلب دا ده چې هغه به کرګسانو ته غوښې اچولې، که نه یعنی کرګسان به مړول. د دې متن ظاهري معنا ده. خو دا د معنا معنا دا ده چې هغه به خپل دښمنان دومره ووژل چې د هغوی په غوښو به کرګسان مړه شول.
ټپوس چې ورته وایي،
ټپوس چې ورته وایي. نو چون شاعری د سریحو او د سپینو او رڼو خبرو میدانه ده، شاعران کله کله د کنایو نه هم ډېره استفاده کوي. د دې دپاره چې خپله خبره بدله کړي، د لوستونکي تخیل راوپاروي او هغه د خبرې معنا راواخلي، نو کله کله د تشبیهاتو نه، د استعارو نه یو بل ډول تخنیک کاروي چې هغه کنایه ده. لوازم وایي او بیا خپل ملزوم پټوي چې د لوازمو سره څه ملزوم دی هغه یې پټ کړي وي او هغه لوستونکي پیدا کوي. مثلا کروان صاحب وایي چې مونږ او تاسې یوه کنایه لرو په ژبه کې چې هغه دومره چالاک دی چې د ویښو سترګونه رنج پټوي. د کروان صاحب شعر هم دی چې ملګرو ما داسې حسین لیدلی له ویښو سترګونه رنج پټوي. اوس دا د یو سړي د چلاکۍ او د هوښیارۍ او د زرنګۍ دپاره یو کنایه ده چې هغه دومره چلاک دی، دومره تیز دی، دومره روی دی. یو سړی چې د ویښو سترګو نه رنج پټولی شي، د دې سره ډېر ظرافت او چلاکي لازمه ده. او خپله دلته چلاکي نه دی ویل شوی. کنایې داسې دي چې په بیلابیلو فرهنګونو کې بیلابیلو جغرافیو کې په مختلفو شکلونو جوړیږي. د عربانو کنایې چې دي د ایرانیانو سره فرق لري، او بیا زمونږ کنایې چې دي د پښتنو د جغرافیو هغه د نورو جغرافیو سره فرق لري. دا په خپلو سیمو او جغرافي پورې متعلق دي. مثلا په عربانو کې یو کنایه د هغه څوک چې لوړ قد لري هغه ته طویل النجاد وایي، یا چې د توري لوستی وبد وي، او یا هغه څوک چې ډیر سخی وي کثیر الرماد وایي، د ده ایرې ډېرې دي، د پلانې ایرې ډېرې دي. د چا چې ایرې ډېرې وي د دې مطلب دا دی چې د کره ډېر پخلای کېږي، او د چا کره چې ډېر پخلای کېږي مطلب دا چې د ډېرو خلکو دپاره کېږي. ډېر خلک چې د چا کره دي مطلب میلمانې ډېر دي، د کورنۍ نه نور غړي هم ورسره دي، او څوک چې ډېر میلمانه لري مطلب سخی ده. نو دا په مختلف شکلونو دې ته اشاره کوي چې دا سړی سخی دی. د کنایو یو فرق د تصویرونو سره، د تشبیهاتو سره، د سیارو سره او د مجو سره دا ده چې زیاتره کنایې د ولسی ژبې نه شعر ته راځي، خو تصویرونه چې دي د شعر نه ژبې ته ځي. مثلا کله کله په یو شعر کې یو ښکلی تصویر راشي، هغه بیا په نثرونو ته انتقال شي، مقالو ته انتقال شي. د علامه اقبال یو مشهور تصویر چې افغانستان ته د آسیا زړه ویلی و، اوس په زیاترو نثرونو مقالو کې وینو چې افغانستان د آسیا زړه دی او دغسې دی. دا د شعر نه انتقال شوی تصویر دی. زیاتره کنایې چې دي د ژبې نه انتقالیږي شعر ته. مثلا تاسو د استاد پسرلي په دې لاندې شعرونو کې د کنایو ځینې بیلګې وګورئ. یو دی چې ځوان غزل نه شي پنځولی اوس، وګنډه پسرلي لاس په خوله پورې، یعنی په خوله پورې لاس ګنډل منه چوپ شه نوره غلی کې نه کنه. یا مثلا وایي چې ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالې ولې، ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالې ولې، شکوې مې بیا لیرې په پرسان مه پاروه. موږ او تاسې یو چا ته وایو چې مثلا یو شر راپاره وي، یا یو څوک غلی وي، څوک یې سکونډي چې هغه راوسپړي، او یا د یو شر چې هغه خاموش وي ته راپاروي، موږ وایو چې د بمبرو ځالې په ډبرو مه وله. یا موږ تاسې د شرم او خجالت په وخت کې وایو چې لزمه کې وایستم. استاد پسرلی وایي چې ګرمې نگاه یې وایستم لزمه کې، سامې پستونی کې تربته شوله. یا موږ تاسې کله کله وایو چې دوه خلک ډېر سره ګران دي، حتی د دیوګري ونې سرونه راایستلي. دیوګري ونه سرونه راایستل دا معنا چې دوی ډېر سره ګران دي. دلته د لوازم یاد شوي، موږ ملزوم ته لوازم دا دي چې مثلا څوک چې د یوګري ونه سرونه راوباسي مطلب دوی به یو کمیس اغوندي. یو کمیس چې اغوندي مطلب دوی به په ډېر سره نږدې وي. ډېر چې سره نږدې دي دوی ډېر سره ګران دي، او چې ډېر سره ګران دي نو دوی یو کمیس اغوستل.
خبره یوه ده،
خبره یوه ده. مثلا استاد پسرلی وایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسن و مینه، چې ستا مین زړه کې پسرلی استغنا ووینم. دلته د یووالي دپاره استعاره ده. نو استعارې ځینې کره کتونکي وایي چې استعارې خپله هم د مجاز یو ډول دی، او د ابن یسیر په نوم یو د بیان او د فنونو یو عالم دغه وایي چې د استعارې او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه موجوده ده. هر کنایه چې ده یوه استعاره ده، خو هر استعاره کې د شي کنایه نه وي. دغسې یو تعریف هم دوی ورته لري. کله چې موږ د کنایې دپاره دا ضرور دی چې یوه قرینه وي چې موږ پوه شو چې دا خبره په مجازي معنا استعمال شوې، په حقیقي معنا نه ده استعمال شوې. مثلا کله چې موږ وایو چې یو چا ته وایو چې د بمبرو ځاله په ډبرو مه وله، دلته په لفظ کې کومه قرینه نشته چې موږ پوه شو چې خبره مجازي ده. خو قرینې په دوه ډوله دي. یو دا قرینه ده چې په لفظ کې وي، زه وایم چې سپوږمۍ په بام راوخته. دا په بام راختل زما مطلب دا د بام د قرینې نه معلومیږي چې یو څوک په بام راوخته. خو که د ورځې سپینه رڼا وي، لمر راختلې وي، او زه چا ته ووایم چې هغه سپوږمۍ وګوره، دلته بله قرینه نشته. د ورځې سپوږمۍ نه وي، ضرور ده چې زه به یو چا ته اشاره کوم چې هغه د سپوږمۍ غوندې ده زما په نظر. دلته دوی وایي چې حالي قرینه ده، یعنی دا حال داسې ده. یا مثلا که موږ ووایو چې په حمام کې مې زمری ولیدو، په دې خبرې کې لفظي قرینه نشته، کیدای شي د حقیقي زمري معنی هم راوښتي. خو چون حالي قرینه باید موجوده وي، یعنی د خبرې حال داسې ده چې په ځای کې د بل څه شي مطلب نه وي. نو د بیان د علم عالمان وایي چې د استعارې او د نور مجاز او د کنایې یو فرق دا دی چې په کنایې کې قرینه چې وي دا حالي وي، او په مجاز او په استعاره او په دیشنو کې بیا لفظي وي.
ډاکټر صاحب د استعاره او د تشبیه په اساس کې مراتبی لوي چې اړخونه لري، په کنایې کې څنګه دا موضوع؟
په کنایې کې دوه اړخونه شته، یو د کنایې ظاهري اړخ دی، یو یې باطني اړخ دی. مثلا مونږ چې وویل چې لیو گریوانه به سرونه بسې حسن و مینه، دا یوه کنایه ده، یا په ډبرو د بمبرو ځالې ویشتل. دغه الفاظ چې دي د کنایې ظاهر دی ته مکنیه به وایي، یعنی دغه کلمات چې په دې باندې کنایه جوړه شوې، د دغه په واسطه کنایه جوړه شوې، او د دغه معنا چې دی تر دې کلماتو لاندې چې څه شی پټ دي هغې ته مکنیان هو، یعنی د دې نه کنایه شوې. دا لفظونه د څه شي نه حکایت کوي، د څه شي په اړه غږېږي. نو په دې لحاظ یو د کنایې ظاهر دی او بل د کنایې بیر درون یا باطن دی چې هغه معنا دی. مثلا لکه په پخوانیو مثالونو کې چې مونږ وی د رستم په مثال کې چې هغه په جنگ کې ټپوسان مړول، د دې د په جنگ کې ټپوسان مړول کوم الفاظ چې دي دا مکنیه بیهی دی. خو دغه خبره چې د دې کنایې معنا دی چې هغه خپل دښمنان وژل، دا مکنیان هو دی او باطنی اړخ دی. د دې اړخونو د لحاظه کنایه په ځینو ډولونو ویشل شوې ده. یو ډول یې دا دی چې مکنیان هو موصوف یا اسم وي. مثلا مونږ چې د څه شي نه کنایه کوو یا د څه شي په اړه چې خبره کوو، هغه یا موصوف یا اسم وي، مونږ صفتونه راوړي وي په کنایه کې، او موصوف مو پټ کړی وي یا مو اسم پټ کړی وي. د استاد پسرلي یو شعر دی چې شیخ زه تر خو اوبو ته پرېږدم، ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه. یا نو د کروان صاحب یو شعر دی چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې وورې نه مکینی اوبه. په لومړي بیت کې ترخی اوبه د شراب دپاره کنایه شوې، ترخی اوبه د شراب یو صفت دی، او نمکینی اوبه د خولو دپاره د کروان صاحب په شعر کې کنایه شوې. نمکینی اوبه خولې هم تروی وي، د خولو یو صفت یا یو ځنګړنه ذکر شوی خو خپله خولې نه دي ذکر شوي، یعنې د اسم او د موصوب دپاره کنایه شوي. بله خبره دا ده چې مکنیه انهو هغه معنا چې وي په خپله صفت وي، موصوب یا اسم نه وي. حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورته لیمه کړل، زما سر نه ټیټېده، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. دلته سر ټیټېدل، سر ټیټېدل د غلامۍ دپاره کنایه شوي، غلامي یو صفت دی، نو کنایه د صفت دپاره راغلي. یا مثلا د حمزه بابا یو بل شعر دی چې په شیرین خوله اوس هیڅوک نه تیروځي، چې خبر په کم فهمه شول د فرهاد. دلته شیرین خوله د خوږې خولې دپاره، هغه څوک چې خوږې خبرې کوي، د خوږو خبرو دپاره کنایه شوي، خوږې خبرې خپله یو صفت دی. بله دا چې مکنیان هو فعل وي یا مصدر وي، کنایه د فعل دپاره راغلي وي. د کروان صاحب یو شعر دی چې انځورګر ستا له انځور پس له قلم لاس واخیست، ستا و سلام ته ګل په پور د شبنم لاس واخیست. لاس اخیستل د پریښودلو دپاره کنایه دی، پریښودل فعل دی، او لاس اخیستل د کنایې ظاهري بڼه ده. یا مثلا د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې څمې پختي حال د زړه چې سترګې ښکته واچوي، واورو لاندې مشي چې له غروره ښویېدلې وي. سترګې ښکته اچول د شرم، د شرمېدلو دپاره کنایه ده، چې هغه په خپله فعل ده. همدارقم د کنایو ځینې نور ډولونه هم شته د شکل د مخې، چې مثلا یو دا ده چې د ملزوم او د لازم تر منځ روابط د علاقې چې دي یوه دی که ګڼي وي. د دې لحاظه هم کنایې په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي. یوه ډېر مشهور ډول یې تلویح دی. تلویح داسې یوه کنایه ده چې د لازم او ملزوم تر منځ ګڼې وسیطې موجودې وي، یعنی یوه وسیطه نه وي چې ته مجازي معنی ته ورسیږي، بلکې ګڼې وسیطې وي، ته به د وسیطو د پیچلو لارو نه تیریږي، بیا به اصلي ملزوم ته رسیږي. د دې ډول مثال مونږ مخکې وویل چې د استاد پسرلي شعر مو چې وایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسن و مینه، چې ستا منځ لکې پسرلي استغنا و مینه. دلته له یو ګریوانه سرونه ایستل دا معنا چې حسن و مینه یو دي، خو مونږ څنګه پوه شو چې د دې خبرې معنا دا ده چې حسن و مینه یو دي؟ څو وسیطې باید وکړو. اول دا چې له یو ګریوانه چې څوک سرونه باسي باید یو کمیس اغوستی وي. یو کمیس چې اغوستی وي معنا دوی ډېر سره نږدې دي، ډېر چې سره نږدې دي ډېر سره ګران دي، ډېر چې سره ګران دي معنا یو دي. نو دا څلور پنځه وسیطې دي چې په مسلسل ډول تعقیبي یوه اخري ملزوم ته ورنه رسیږو، دې ته تلویح وایي. یو بله ده چې ایما ورته وایي. ایما هغه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ واسطي کمی وي، یعنی په سانه موږ پوهېدلی شو چې د کنایه د ظاهر نه مطلب څه دی، د ظاهر لاندې څه شی پټ دی. د استاد پسرلي شعر ده چې ملا مشل ځای تړلی ګوندې زړه ته د لار وکړم، اباسین د فریادونو لکه نه یم لکه نه یم. ملا تړل ډېره مشهوره کنایه ده، زموږ په کار ته ملا تړل کنه، یا یوه ټپه هم ده چې د زل په تار وکړه چې ملا پې وتړمه، مطلب کار ته ملا تړل. ملا چې ملا تړل د کار یو سمبول و، څوک چې ملا وتړي مطلب کار کوي. نو د دې ترمنځ د لازم او ملزوم ترمنځ رابطه ډېره څرګنده ده او ډېره په اسانۍ ورسېدلی شو. په دې لحاظ دې ته ایما وایي. یو بله دریم ډول دی، دې ته رمز وایي. په رمز کې وسیطې ګڼې نه وي د لازم او ملزوم ترمنځ، مګر ډېرې تیاری او سختي وي. څوک نه پوهېږي چې د لازم او د ملزوم ترمنځ اصلا رابطه څه شی ده، او دا کله کله سمبول ته ورنږدې کېږي. د دې یو علت دا وي چې هغه کنایې چې پخوا جوړ شوې وي په پخوانیو ملتونو کې، هلته د لازم او ملزوم ترمنځ یوه رابطه موجوده وي، یعنی د لازم او ملزوم دواړه خواوې په ټولنه کې موجوده وي. خو بیا وروسته یوه خوا په ټولنه کې لاړ شي، چون کلتورونه بدلیږي او ورو ورو ټولنه تغییر کوي، نو بیا وروسته هغه لازم چې ورک شي، ظاهري بڼه چې ورک شي، ملزوم باندې څوک نه پوهېږي. مثلا د دې یو مثال سیروس شمیسا په خپل کتاب کې راوړي چې د رضا شاه په وخت کې په ایران کې یو دود و چې خلکو به د دې دپاره چې نور وډور کې د وسلو په خونو به د ځان سره تړل، وسلې کمې وي ټولو خلکو ته نه رسېدې، دوی به پوخ تړلې او خپل دښمن ته به داسې ښودل چې ما سره وسله شته چې هغه وډور شي. بیا په ایران کې د دروغ ویلو دپاره یوه کنایه شوه چې خالی تړل. خالی تړل مطلب یعنی دروغ ویل. اوس چې زموږ په ټولنه کې دغه دود نشته، یا حتی په ایران کې هم د منځه تللې ورو ورو وسلې ډېرې شوې، او دغسې شکل ته د دښمن د ډرولو دغسې شکل ته کومه زمینه نه پاتې، یعنی د دې دپاره چې یوه کنایه د تلویح نه یا د ایمان په رمز بدلېږي، د دې علت دا وي چې هغه ملزومه بڼه یا هغه لوازم چې څه وي هغه په ټولنه کې د منځه تللي وي. یا مثلا یو بله کنایه چې ویل کېږي چې پلانای خلاص لستونه لري، دا په ایران کې د سخا دپاره استعمال، دا څوک چې ډېر سخي و دوی وایي ډېر خلاص لستونه لري.
موږ وایو خلاص لاس لري،
خلاص لاس لري، هغوی وایي خلاص لستونه لري. د دې باندې کېدای شي موږ پوه نه شو، دا واسطه مبهمه ده چې خلاص لستونه څنګه د سخاوت سره اړیکې لري. خو د دې اصلي تاریخي ریښه دا ده چې هغه وخت په ایران کې چون په جامو کې جیبونه نه جوړېدل، نو خلکو به پیسې په یو واړه د څرمنې په یو پوخ کې اچولې، او بیا به هغه په لستونو کې اچولو، لستونه به تړلی وو. نو کدی چا بل
همیانه چورته وای،
بالکل د همیانه چورته وای، همیانه به لستونه کې پټه کړی و، او بیا به کسخه کول نو مجبور و چې لستونه خلاص کی، او چې ډیر بسخی و لستونه به تل خلاص وو. نو په دې لحاظ کله چې د کنایه هغه ظاهر د منځه تللی، اوس څوک همیانه په لستونه کې نه اچوي، او په جامو کې جیبونه شته، او د سخاوت ډیر مډرن شکلونه راوتلي، نو موږ نه پوهېږو چې خلاص لستونه څه معنی.
که اوس څوک وایي چې خلاص لستونه، موږ بیا فکر کوو چې البته تڼۍ شکېدل.
بالکل، دا خبره ده چې د یوه کنایه چې پیچلې کېږي په رمز بدلېږي، هغې علتونه دا وي چې هغه ظاهري شکل یې د منځه لاړ شي. یا مثلا په پخوانیو وختونو کې د چا د دې دپاره چې لاسونه اوږده دي، دا د ظلم دپاره کنایه وه چې د پلنکۍ اوږده لاسونه لري، او لنډ لستونی، لنډ لستونی دا د زهد او تقوا دپاره. پخواني د یهود عالمان چې وو، او زاهدان او عارفان راهبان، دغو خلکو به لستونی لنډول د دوی ترمنځ، د دوی کالي داسې وو چې لنډ لستونی به اغوستل. نو په پخوانیو ټولنو کې اوږده لاسونه د ظلم دپاره، او لنډ لستونی د زهد او تقوا دپاره کنایې وي. چې چا به ویل چې د پلانی لسونه لسونه اوږده دي معنی ظالم دی، او که لستونه لنډ دي معنی ډېر زاهد سړی دی.
یو اصطلاح زموږ د خلکو ترمنځ هم شته ده، او هغوی د دې خپلو جنجالونو په حصه کې بیا وایي، مطلب دا چې یعنی غږ مه لره او کار کوه، دوی بیا وایي وایي ژبه لنډه لاس اوږده.
بالکل بالکل، دا ډېره ښکلې کنایه ده، ژبه لنډه لاس اوږده، مطلب کار روان او خاموشي ورسره ساتلې. خبره دا ده چې اوس دغه دوې کنایې مثلا د حافظ په شعر کې راغلي، زه به تاسو ته ترجمه ووایم چې درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیه، درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیه، چې لسونه شول وګده لستونی لند شول منه دغه شیر کې مونږ ولولو کېدای شي د دې وګدو لسونو او لنډو لستونو مفهوم ته ضرور نه رسېږو تر څو چې په دې کې نه یو پوه شو. مطلب یې دا دی چې رضا زه ته ځان په خدای وسپارو. تقوا ډېره شوې خو ظالمان هم شوي چې لسونه شول وګده لستونی لند شول، یعنی خلک هم تقوا کوي هم ظلم کوي. د داسې یو حالت نه باید سړی خدای ته پناه یوسي.
نشکر ڈک دلو یو کندو دمستے جہان مہینا د خزان جمی اغوستی دی نرگس و نسترینا د سبارانا پی کاکلو دک د شام کو رنگینا د سبارانا پی کاکلو دک د شام کو رنگینا مستی خوب پچے پلگی د شراب و نگبینا اغسر گلو نسشو چٹکول بدے سارا کے اغلوے محل سشوے رکھے دے بچے ہوا کے اغلوے محل سشوے رکھے دے بچے ہوا کے غما سرور د سشو چې بس ک د هر ساکه اغس پن مشال چا یوړ دل گو بدی به دیا کې دا تور تور سورې د چا دې چې روان دې ته پخا کې دا تور تور سورې د چا دې چې روان دې ته پخا کې خوشی د دیو روز زکل ٹی دل دی دی پشا کے لاس دے پنجبا دے پندا نازی آوازی او دیگر لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر لاس میں پنجبا میں پندا لاسے ناس دے ماتے گر لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې